دا مشال لري دا محل په پیښور کې د مازیګر سلور بجې دي په خبرونه کې زګل ایاز او فرخنده اسد درته هر کړي وای په روانه خبرونه کې د قبایلی زلو خیبر پښتونخوا او پاکستان په اړه د رپورټونو شننو او تبصرو ترڅنګ دوه اونیز خبرونه د سولې په لور او جمهوریت غوښنه هم تر خبرو فلمړی وار ورکو فرخنده اسد ته چې د دې سات تازه خبرونه وړاندې کړي.
د شمالي وزیرستان اوسیدونکو وای نن په شپږم ورځ هم په سیمه کې کرفیو ده. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د مالونکو ترانسپورټرانو د هړتال له وجې د کراچي او پېښور په سړکونو ګڼ شمېر د سامانونو ډک ګاډي ولاړ دي او عراقي پوځ وای په بغداد کې د هوائي پوځ په اډا د ماټرګولو برید شوی. د خبرونو تفصیل د شمالي وزیرستان اوسیدونکو وای چې د شنه خورنه تر د خړ کمر د داخلو پورې نن پښپګم اورس پر لپسې کرفیو د خلک له مشکلاتو سره مخ دي. دوی نن مشال رادیو ته ول چې د کرفیو له وجې خپل بیماران هسپتالونو ته نشي وړه خوراکي مواد هم ورته کم شوې دي. د همزونی سیمه یو اوسیدونکو لایق رحمان د کرفیو په اړه نن مشال رادیو ته ویل
سبزای شوله چې کیما د لاندې ستادر تکلیف تا کنا دا مارکیټ تا ناراسيږي په بمرونه شي مشته تکلیف بمرون چې کیما د لکامیزو په ټیم ناراسيږي بده کانه شه خوراکي مواد ختم شي.
بلخوا انتظامی چارواکو لګه شی به مخ کې مشال رادیو ته ویل چې په دې لړ کې د عثمانزو جرګي له پوه سره خبري روانې دي. په شمالي وزیرستان کې د انتظامی لخوا د یوې میاشتې لپاره د فیو سلسلور سلوختم لګیدلې او دارنګ په غونډو او جلسو هم بندیز دي. د سیمې خلک وايي کرفیو د شپږشتم مې د خړ کمر په خوروستو وخت په وخت لګول کیږي. په دغه پیخه کې د پښتون ژغورنې غورزنګ د احتجاج پر وخت اسوار لسکسان د پوس لخوا په ډزو وجل شي وو. پوس وايي احتجاج کوونکو پر پوسټ حمله وکړه او د غډزي په خپل دفاع کې کړي وي خو د غورزنګ مشران وايي پر امنه احتجاج وکاو او پوس پرې ډزې وکړي. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د مالونکو ترانسپورټرانو لخوا هړتال نن په څلورمه ورځ هم دوام لري. دوی پرون مشال رادیو ته ویل چې هړتال د پاکستان د نېشنل های وې اتارټي د وزن مقرر کړي حد او کرایانو نه زیاتولو ضد دی. حکومت کارخانه‌دارو ته ویلي چې د سلويختو ټنو نه زیات مال به په گاډو کې نه اچوي ځکه چې سړکونه خرابوي. اخوا د پېښور په رنګ روډ کراچۍ لاهور کلرکهار کې په زرګونو ګاډي افغانستان ته د تګ اجازه نه لرلو له وجې ولاړ دي. یو ټرانسپورټر خان محمد اپریدی مشال ریډیو ته وویل
دا ګوډي ډېر ورځونه ولوړ دي. حکومت ولم له غونډه تکلیف ته دونه مخه جوړ کړل دي. وزن د بس زوګ وی ته وکلو ته وی شي زیات به وړو کلو ته وی چې کم به وړو بس تنده کی غریبون جنجول کې وخت ته ونده کروڑا روپ لری ولوړ دي. دلته مالونه وسګړ وړ شي دغه واجنه بس ارڅه ګرمي و هي خراب شي.
بلخوا د تورخم تحصیلدار شکیل برکی ویلی دوی هڅه کوي چې د نېشنل های وې د چارباکو ترانسپورټرانو ترمنځ خبري وکړي او دغه ولاړو گاډو ته د تګ اجازه ورکړي شي. د خیبر پختونخوا په شانګله کې د پولیو مهم مشر وایي چې د شانګله په کوماش کلی کې یو دوه کلن ماشوم ته دوه ورځې وړاندې د پولیو وایرس لګیدلې. ډاکټر سجاد نن مشال رادیو ته وویل چې دغه ماشوم ته د پولیو ضد څاڅکي ورکړل شي وو خو حفاظتي ټکي ورته نه وي لګول شوي. د خیبر پختونخوا د صحت چارواکي وایي روان کال په صوبه کې د پولیو وایرس ولس کی سنا رپورٹ شوی دی. د پاکستان د پخوانی ولسمشر آصف علی زرداری خور فریال تالپور نن د احتساب عدالت ته وړاندې کړل شو او د نه ورځو په جسمانی ریمانډ احتساب ادارې ته وسپارل شو. د احتساب کمینداری یعنی په یو اعلامیه کې ویلي چې فریال تالپور یې پرون په اسلام آباد کې خپل کوره گرفتاره کړی و. نیب څلور ورځې مخکې زرداری هم نیولې وو. دا وروسته له هغې چې د جون په لسمه اسلام آباد های کورټ ته پخوانی ولسمشر آصف علی زرداری او د هغه د خور فریال تالپور لخوا د مستقل ضمانت درخواست رد کړ. تاسو مشال رادیو ته وګورئ. د افغانستان دفاع وزارت وایي په تیرو سلی رشتو ساتونو کې د بیلابیلو پوځي عملیاتو په ترڅ کې دوه سلوېخت وسلوال بجلی دي. دفاع وزارت نن غرمه په یوې خبر پاڼې کې ویل د جمعې له ورځې راهیسې د هلمند، زابل او غزنی په یو شمېر سیمو کې عملیات کړي دي او وسلوالو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. دفاع وزارت خپل لوري ته د اوختي مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویلي. دا شان طالبانو هم په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. عراقی پوځ وایي درې ماټر ګولې په بغداد کې د هوایی عسکرو په اډه لګیدلې خو څه ځاني تاوان یې نه دی رسولی. دغه پیښه د بغداد په شمال کې شوې چیرته چې امریکایي عسکر عراقی پوځیانو ته روزنه ورکوي. نن په یو بیان کې عراقی عسکرو ویلي چې پر پوځي اډه د ماټر ګولو د وشتلو وروسته اور هم لګیدلې. دا حمله په داسې وخت شوې چې په سیمه کې د ایران او امریکا ترمنځ کړکېچ زیات شوی دی. امریکا د جون په 14مه د هرمز په سیمه کې د تیلو په ټینکرو د بریدونو تور په ایران پورې کوي خو ایران دغه تورونه ردوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو له عراقي وزیر اعظم عادل عبدالمهدي سره ټلیفوني خبرې کړې دي. د امریکا بهرنیو چارو وزارت وایي پومپیو په ټینګار سره وویل چې یو پیاوړی آزاد او خپلواک عراق کې شریک خواهش دی. د بهرنیو چارو وزارت ویاندی مارګن اورتاګوس پرون وویل چې پومپیو د عراقي وزیر اعظم له دې کبله مننه وکړه چې له ایراني ملاتړو ملیشیاو څخه د عراق ژغورلو لپاره دوامداره هلې ځلې کوي. په خلیج فارس او د عمان په خلیج کې د تیلو په ټینکرو د بریدونو وروسته پامپیو د امریکا دا هوډ تکرار کړی دی چې په سیمه کې د نقلو حرکت ازادي به برقرار ساتي. واشنگتن د دغه بریدونو تور په ایران اچوي خو ایران دا تورونه ردوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان دی ویل پامپیو د دوی دا ارزونه شریکه کړې چې د عمان په خلیج کې په دوو تیلو ټینکرو د برید لپاره ایران ذمہوار دی. او بل خبر دا چې نن د 2019 کال د نړیوال کرکټ لوبه کې دا وخت د سریلانکا او استرالیا ترمنځ لوبه روانه ده. استرالیا په لومړی بیټنګ کوي او دا وخت یې په سلیریشتم اوور کې 102 رنزونه جوړ کړي دي او دوه لوبغاړي آوټ دي. بلخوانن به بل میچ د افغانستان او جنوبي افریقا ترمنځ وي. دغه میچ په د ویلز په کارډیف کې د پیښور په وخت 5:30 پیلېږي. د پوینټونو په ټیبل افغانستان په اخري لسم او افریقا په نهم نمبر دی او پاکستان چې په اتم نمبر دی سبای له هند سره لوبه ده. دا خبرونه اوس هم د کرنسی بای او موسم حال د سراج زهیر نو.
نن د خالی پورز د اسلام آباد کرنسی بازار نه اغستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.35 روپۍ اغستل کیږي او په 1.45 روپۍ لس پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.90 روپۍ او په 1.90 روپۍ شل پیسې. یو یورو په 1.70 روپۍ لس پیسې او په 1.70 روپۍ سلویخت پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 1.70 روپۍ او په 1.70 روپۍ 50 پیسې. د سعودي عرب ریال په 1.70 روپۍ لس پیسې او په 1.70 روپۍ 50 پیسې. او یو افغاني په روپی اتات یا پیسے غسل کی گی اور یو روپی نوی پیسے خرسول کی گی. اور 224 یا ایرانی ریال پہ پاکستانی روپی غسل کی گی اور 224 یا ایرانی ریال پہ پاکستانی روپی خرسول کی گی. اوس د موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د اتوار په ورځ به په پېښور، بنو او کوئټه کې اسمان شین وي او په کوئټه کې به په یو نیم ځای کې وریځې خورې وي. په پېښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 1.5 او کم نه کم 2.5، بنو کې 2.5 او 5.5، ژوب کې 2.5 او 2.5، او کوټه کې به زیات نه زیات 2.5 او کم نه کم 15 ډیګري سینټي ګریډ وي.
کو خبرونه د مشال اډینه واوریدل چې فرخند اسد اوړاندې کول ک چې راسه درمانه کړي تر پای پاتې شي. نو د نور رپورټونو تر څنګ د دې رپورټونو او د اونیز خبرونې تفصیل به واوري. د شمالي وزیرستان شین پړ او خړ کمر اوسیدونکو له حکومت د ګرځبندۍ یا کرفیو د ختمولو غوښتنه کړې.
دلته مې چې تیتونې سیزن ده منډتې سیزن ده کنه د میوې ته کې نه را مختلفې میوې دي کنه سبزی شولې چې کیمه د ځان شته ډېر تکلیف ده کنه دا مارکیټ ته نه راسیږي په بمرونې.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ مال وړونکو ترانسپورټرانو د وزن مقرر شوې حد او د کرایانو نه زیاتولو پر ضد یو ځل بیا احتجاجي ناسته شروع کړې ده.
گاڑی ڈمبر دی یار گاڑی نہ پری ڈمبر بند منگلا پاتا چراچا
اسلام آباد کے احتساب اداری دا جعلی بینک اکاؤنٹوں پر قضیہ کی نیول شوی دا پخوانی ولس مشر آصف علی زرداری خور فریال تالپور دا نہ روز پر جسمانی ریمانڈ نیب تا حوالہ کری. پولیس اخبارون جمہوری غگونا دا پختو شاعر حمیش خلیل دا سیاسی مبارزی پارا دا دا سولو پلور خبرونه هم تاسو لپاره لرو. شننې او تبصری هم د خبرو له مشال اړې سره اوسه. مشال اړې ته تاسو وګورئ کډمو د شمالي بودستان په د شمالي بودستان ضلع شنه خوړه تر د تخیل پوري په دوامدار توګه کرفیو لوجي مقامي اوسیدونکو له سختو ستونزو سره مخامخ دي. د سیمو اوسیدونکو مشال اړې سره په خبرو کې ویل چې د امروزه ژوند شیزونو تر لاسه کولو کې ډیر زیات مشکلات لري. بلخو چارواکي وایي چې له منځو مشرانو سره جرګه کوي او دا مسله به حل شي. تفصیل عمر وزیر راکوي.
د همزونی اوسیدونکو لایق رحمان وایي د دوی په سیمو کې مسلسل کرفیو خلک په مشکل کې اچولی او همزونی سیما چې په دې موسم کې د سبزو او میوو لپاره مشهوره ده د زمیندارانو سبزی او میوې خرابیږي او مارکیټ ته نه راسي.
دلته مې چې تونې سیزن ده، منډپې سیزن ده کنه، د میوې ته کې نه را مختلفې میوې دي کنه، سبزی شولې چې کیمه ده دا نشته ډېر تکلیف ته کنه، دا مارکیټ ته نه راسيږي. په بیمرونه شي مشته تکلیف بي مرون چې کیمه ده د کمیزو په ټیم نه راسيږي، بده کنه شه خوراکي مواد ختم شي.
د شمالي وزیرستان ځوانانو تنظیم مشر نور اسلام دا وړوي سیمه کې مسلسل کرفیو نافذول یو ځل بیا خلک لویر سره مخ کړي او دولت باید د ستونزو حل وباسي.
دلته چې کوم چرواکي دي، کا جی او سی صاحب دا، کا ڈی سی صاحب دا، کا دانیرا سیکیورټي کوم چرواکي دي، میزه دینه دا غوښتنه ده چې د سربیازه په نتیجه شه په وزیرستان شه امن روغلای دا او نیرا د کرفی زارات نشتا، په دغه شه عام ولستا سخت نقصان ده. پرین په میرلی شه زوی په زوی دي ګاډی وی درول ډرسنه ودا ورته ویل چې ثبوت کرفی دو ا کرفی فو نشوا شپې میز ورغلی سیولنت د می سره خبرې وکړې هغه د فوج ولر خبرې وکړې ا کرفی ختمه کړه. خو دې دا اثر وو چې په میرلی بازار شه پنیمه نه ډیر دي کانینا باندې په کاروبار باندې اثر په وتا د خلکو پریشان کړی دي.
د ځای خلکو په وینا که څه هم کرفیو د شناخ وړانه تر خړ کمر د تاخلو پورې د تیروش په ګورزو نه دوام لري چې پکې دوه ورځې نرمي شوي وا او د نوړاندې هم دغه کرفیو وخت په وخت لګیږي، خو اثر یې په ټول وزیرستان دی. د میرعلی یو څو دکانداران په دې اړه وایي:
مونو مازم الله دا زه د ادارې سره تعلق لرم، زه چې میرعلی ته راغلم سبو مالې نو نیم په نیمه دي کینه باندې ونی په نیمه خلاص وی هرون شي میشته یاره د دې کینه سبا نه دی ډیر خلک چې کیمه دو دې امن بوجا سره دې وطن نه لوړل کافی وغیره لینا وشو چې ختم شول دې بیا اس کافی شي ریکړې دي په دې باندې ډیر خرچه وشول دې امن دې پورا او کافی دنه را ختم کو په دې وطن.
مونو کری بلای تا کی می سره خپل چې خلاص و خلک حل داس نه رته بازار ته ځلې نه کچ لکه سی ویلی غ
شمالی وزیرستان انتظامیه چارواکی وای په دې لړکې د عثمان زای مشرانو جرګه هم د انتظامیه او فوز مشرانو سره لګیا دي او کوشش کیږي چې د ستونزو حل وباسي. د سیمې اوسیدونکي وای د ضرب اعظب عملیاتو پس په سیمه کې امن پر ځای شوی او دولت د غلطه د دوامدار امنې دعوې هم کړې، نو یو ځل بیا د غلطه د بدامنۍ پیښو او د تیرو کالونو په شان کرفیو خلک اندېښمن کړي، غوښتنه کړې چې دولت د ستونزو حل ولټوي او دوی نور په سیمه کې امن او کلاري غواړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
کارونکو تاسو د شمالي بلوچستان د اوسیدونکو ستونزې واوریدې چې د کرفیو له وجې کوم مشکلات سره مخامخ دي. نوښتن د پاکستان او افغانستان ترمنځ ملګرونکو ترانسپورټرانو د وزن مکرر شوی حد او د کرایانو نه زیاتولو پر ضد یو ځل بیا احتجاج شروع کړی دی. په سیمه کې ترانسپورټرانو مشال رادیو سره په خبرو کې ویل چې دوی به له مقرر شوی حد سرغړونه نه کوي، خو باید د دې په بدل کې ورته کرایانې زیات کړل شي. د ترانسپورټرانو د غوښتنو په اړه نور تفصیل له خبره د مشال رادیو خبریال فرحت شینواری راکوي.
د نېشنل های وی اتارټي لخوا د مقرر شوی حد نه زیات مال نه چولو د کرایانو نه زیاتولو پر ضد افغانستان ته مال وړونکو ترانسپورټرانو هړتال پیل کړای او مال وړلې بند کړی دي. د تیرو درې ورځو راهیسې په کراچۍ، لاهور، کلرکهار، پېښور او تورخم کې په زرګونه ګاډي ولاړ دي. حکومت کارخانه‌دارو ته ویلي چې په یو ګاډي کې به د سلویښت ټنو نه زیات مال نه اچوي چې سرکونه زیان نه بچ شي او د وزن د مقرر شوی حد نه سرغړونه ونه شي. خو بیا ترانسپورټران وایي چې دوی به په را روان وخت کې په خپلو ګاډو کې مقرر شوی حد نه زیات مال نه اچوي، خو د دې په بدل کې د ورته کرایانې زیاتې کړل شي. دا ځکه چې دوی اوس په خپلو ګاډو کې څه د پاسه سل ټنه مال وړي راوړي او په دې کې ورته مزدوري پاتې کیږي، خو چې څلوېښت ټنه وړي نو بیا ورته مزدوري نه پاتې کیږي او ډیزل هم ګران شوی دی. د دغې هړتال له وجې د پېښور په رینګ روډ رئیسار یو ډرایور حاجی گل مشال ریڈیو تھا وائی
گولا سیمٹ چلو دیدی جانے اڑ کابل تھا رورا گولا آگے خواتم جنجالو نہ دیدی خواتم جنجالو نہ دسی نے یو طرف تھا جنجالو نہ دی جی وزن وزن رورا گولا اس وائی سلوی خانہ بڑو دلتا اڈو والا بانے امر کڑے دے چتا سو بارگیری باندھا وئی ترسو پوری منگا دا مشکل نہیں حل سوے دو وزن تکلیف خو یعنی دوم ردا چی بیخیز منگا دے روزگار نزل تھور کڑے دے منگا دا گیٹی سب خیر بن سوا وائی بس خپل خپل کورو کی ناس نو منگا چی بخیر سر دا مشکل است ختم سوا وائی
یو ٹرانسپورٹر خان محمد اپریدی وائی
دا گوڈی ډیر روزو نو لوړ دی او دا کی وی چیرې څو یې چیرې ټونم د کریم رو غرزي خېج په دا کې مودري بیا چې کندي په لار کې چې کندي دا حکومت ولم له غوند تکلیف ته دونه مخه جوړ کړره دی وزن د بس زوګ وی ته وکلو ته وی چې زیات به وړو کلو ته وی چې کم به وړو بس پندا هغه کې غریبون جنجول کې وخت نو تکلیف دار ته چې دای ته 1 کروڑ روپو لري ولوړ دی دلته غریبون په پندا ډو کې ویره دل جوبا خرچه کوي مالونه وسګړ وړ شي دغه وجنه بس ارڅه ګرمي وې خراب شي
افغانستان ته مال وډونکې یو ډرایور محمد ولی وای دا زل دی اجازه راکړل شي بیا با خپل لارو کې زیات وزن نه چوي
یاره چې دی پیرم پری دی بیا بیا نه راچولې چې موږ لا پتا وانه نو او چې سو وزن رالو وې چې را دا دومره وزن شول دی نه بزیت نه راچوي بس بیا موږ خپل وزن راچو رئیس سار دی پاره سار نه ولاړی دا ګاډي زمونږ ډمبر دی او چې یاره ګاډي نه پرې ډمبر باندې دی وای او موږ لا پتا وانه چې راچولیم دی نو وسې نن پرې دی بیا لپاره راچولم
د نېشنل های وی اتارټي چارواکي وای چې دوی هر ډول گاډو لپاره د وزن خپل حد مقرر کړي او دای په بیا بیا ترانسپورټرانو سره شریک کړي چې دوی د وزن د مقرر شوی حد نه سرغړونه ونکړي د تورخم تحصیلدار شکیل برکی ویلي دی چې دوی د خیبر ترانسپورټ یونین سره رابطه کړي او هڅه کوي چې د دوی او نېشنل های وی اتارټي چارواکو ترمنځ مذاکرات وکړي او دغه ستونزه هوار کړی فرهاد شینواره مشال ریډیو خیبر
مشال ریډیو تاسو خو کې کوم د خیبر پختونخوا په شانګله ضلع کې یو ماشوم د پولیو یا ګوزن په ناروغي اخته شوی دی په سیمه کې د پولیو رنز مخنیوي ادارې چارواکي دا پیښه تایید کړې او وایي چې هغه ماشوم ته د پولیو ضد ساسکي هم ورکړل شوی خو د دې باوجود د پولیو په رنز اخته شو د په روان کال کې په خیبر پختونخوا کې د پولیو ناروغي ولسم کیس دی نور تفصیل د سراج جهید پر رپورٹ کې
د خیبر پختونخوا په شانګلسی مکی د پولیو د سانګ مشر ډاکټر سجاد مشال ریډیو ته نن د خالی پورس سحر وویل چې دوه ورځې وړاندې په کماچ کلی کې یو نیم کلن ماشوم چې علي شیر نومیږي ورته د پولیو رنز ولګید د نوموړي په خبره دی ماشوم ته د پولیو رنز ضد ساسکي هم ورکړی شوی وو خو دا ماشوم ډیر کمزورې وو نو ځکه پکې د پولیو جراثیم ښکار شو د خیبر پختونخوا د صحت د محکمې د چارواکو په وینا چې روان کال 2019 کې د پولیو د رنزورانو شمیره په خیبر پختونخوا کې 1900 ته ورسېده سو وجه ده چې د تیر کال په پرتله په پاکستان کې د پولیو کیسونه نور هم زیات شو مشال ریډیو چې په دې اړه د طب د چارو تجزیه کار ډاکټر نورانه پریدی نو پختل نو داغه وینا و چې د بیا بیا ویلي چې دی کې د پولیو ساسکي ورکوونکو ناتجربه کاری او د دې پر ضد منفی پروپاګاندا ده
په موجوده وخت کې چې کوم د پولیو سټاف چې دی په اې کې پروفیشنل اپروچ دی دا ډیر ځات سم دی مطلب که تاسو ګورئ د دې په های لیول باندې په کوالیفاید خلک نه سي خو په ګراس روټ لیول باندې په دې کې چې کوم اپوینټمنټس کیږي نو هغه چې دی په اې کې پروفیشنل اپروچ کم دی او د تاغه خلکو ټریننګ نشته کیپاسټی بلډینګ نشته نو په پولیو کمپین کې په دې کې ډیر ځات مستیک کیږي د ویکسین په شکل کې
بل په لور د صحت محکمې د خیبر پښتونخوا په ځینې ضلعو کې د جون د 18 نیټې د پولیو ضد ساسکو ورکولو درې ورځنی مهم شروع کولو فیصله کړې او ټاکل شوی چې دی کې به 100,000 ماشومانو ته د پولیو ضد ساسکي ورکوي په پاکستان کې په کال 2018 کې د پولیو اتلسم کې 12 او روان کال 2019 کې دا شمیره درویشتو ته ورسېده سیرت زهیر مشال ریډیو اسلام آباد
قدرمند کو مشال اڈیتا تھا سے غوگے دا مومند ولکی گندا سیمیو سی دن کی وای چی بنیادی سہولتوں نہ بے برخ دی چی سخت مشکلات سرا مخامخ دی نو مشال اڈی سرا خپلی ستوند شریک کڑی دی او چارواکی پدیڑ سبئی دشا نواز ترگزی دی رپورٹ تا غوکشی
په مومند کې یو داسې سیمه هم شته چې نه خو تر دې دمه سړک ورته تیر شوی، نه ورته بجلی شته، نه پکې هسپتال شته، او نه اوسیدونکي د موبایل فون په واسطه د دنیا له حاله خبرې دی شي. دغه سیمه هلکې ګنداو نومېږي او د غلنې هډکوارټر نه 4 کیلومتره په سویلي اړخ آباد ده. د دغه سیمې خلک زیاتره بې تعلیمه دي او چې ماشومان یې لوی شي نو مزدورو پسې ګرځي. قاري سید بادشاه د دغه کلي اوسیدونکی دی او هغه وایي چې د ماشومانو یو سکول شته، خو دی وایي د څلور زره آبادی د پاره دغه سکول کافي نه دی.
200 کال نه دلته اوسیدونکي زموږ نیکونه پاتې شوي دي او کمی مسالې چې روانې دي تقریبا 2019 شو سکولونه دي، هغه کې سټاپ نشته دی، زموږ د ماشومان نه محرومه ده تعلیم نه پاتې شو. که څوک په اتم کې دي نو هغه د نن سبا د باري سکولونو یا د لاندې د هغې د دویم تعلیم والا سره د اتم والا مقابله نشي کولی.
شاهد خان هم د هلکې ګنده اوسیدونکي دی او دی وایي چې د خوشحالۍ په وخت موبایل او یا د تر ټلیفون ته ضرورت کم وي، البته که چرته غم وي نو بیا ضرورت زیات شي. او دوی دغه ضرورت په کوم ډول پوره کوي؟ شاهد خان دغه کیسه داسې کوي.
سیګنال دلته بالکل نشته، موږ پاس دغه سر ته خېږو چې خپل کله څه ضرورت یا مړې وشي یا نور څه، یا نور څه دغه سر ته خېږو، هغه ځینې ټلیفون کوي سهولت نشته. دغه یا بازار ته وزو، مطلب د سر رابطه وکړو. تقریبا چې بازار ته ډېر مزل دی، 8 کیلومتره مزل دی، هغه دغه باندې وشي کنه نو چې د اچانک کار یا غیر رابطه نه کیږي.
عالم شاه هم دغه کلی اوسیدونکی دی او لږ ډېر سبق ویل دی. غواړي چې په کلي کې که یو وړوکی هسپتال جوړ شي نو دا به ښه وي، ځکه د ده په وینا هسپتال یې د ماشومانو د ژوند ژغورنې دپاره پکار دی. څنګه
زمونږ ته د هسپتال د ټول نه لویه مسله، ځکه چې زمونږ ټول ماشومان چې کوم دي اکثر بي ټي کو پاتې شي، دلته ویکسینیشن نه کیږي، څوک ټیمان نه شي رسېدی. که ټیمان راشي نو هم بیا ستړي یو څوک وروکي او باقي د قسینمۍ کې فرید مینس کې.
او له دې وروسته مې د محمود نه د پاکستان تحریک انصاف په ټکټ منتخب د قومي اسمبلی غړي ساجد مومن سره خبرې وکړې. نو ده وویل چې کوشش روان کړی چې په دغه سیمه کې د موبایل ټاور ولګوي. خو وی ویل چې د ډاکټرانو کمی شته، نو هر کله چې ډاکټران پوره شي هلکې ګنداو ته به روزانه ډاکټران ورلېږلی شي.
مشکلات
هلکی گنداو خلق وای چې بیا بیا پارلمانی غړو سره خپل غوښتنې شریکې کړي، خو لا یې هم کومه ستونزه نه ده هواره کړې. خو بیا هم هلکی گنداو ته د ترقی کارونه راوړل د هغوی حق دی او دا حق غوښتنه به بیا بیا کوي. شانواز ترکزی، مشهد رادیو، غلنی.
مشال رادیو ته تاسې غوږی درنو ودونکو، په اسلام آباد کې احتساب په عدالت د خالی په ورځ د جالی بینک اکاونټونو مقدمه کې نیول شوی د پخوانی ولسمشر آصف الزرداری خور او د سند اسمبلی غړي فریال تالپور د 9 ورځو په جسمانی ریمانډ احتساب ادارې ته حواله کړی ده. احتساب ادارې پرون د سند اسمبلی غړي فریال تالپور گرفتار کړی و. تر دې مخکې د جون په 10مه پخوانی ولسمشر آصف الزرداری هم په یاد مقدمه کې نیول شوی و. پیپلز ګوند دا سیاسي انتقام بللی خو حکومت دا تورونه رد کړی دي. تفصیل احمد الله راکبی.
نن د خالی په ورځ د احتساب قامی ادارې نیب د فریال تالپور د 14 ورځو جسمانی ریمانډ اخستو لپاره نوموړی د اسلام آباد احتساب عدالت ته وړاندې کړه. د یاد عدالت جج ارشد ملک فریال تالپور د 9 ورځو پر ریمانډ نیب ته سپارلو وروسته حکم ورکړو چې نوموړی دی د جون په 24مه نیټه بیا عدالت ته وړاندې کړي. د ذکر دا چې نیب د جون په 14مه فریال تالپور له اسلام آباد نه گرفتاره کړې وه. په نوموړی د یاد ادارې لخوا د جعلي اکاونټونو مقدمه جوړه کړې شوې ده. له دې وړاندې د جون په 10مه نیب په جعلي اکاونټونو مقدمه کې پخوانی صدر آصف علي زرداری هم گرفتاره کړی وو او د اسلام آباد احتساب عدالت نوموړی د جون تر 28مې نیټې پورې نیب ته په جسمانی ریمانډ سپارلې دی. د پاکستان پیپلز ګوند چیرمن بلاول بوټو زرداری د فریال تالپور د گرفتاری وروسته د جمعې په ماخام په اسلام آباد کې خبری غونډې ته وویل، تاسو د ټولو په وړاندې دا چې حکومت خپل سیاسي مخالفین په نخښه کولو لپاره په نیب فشار اچوي چې پر ضد یې ګامونه پورته کړي. کله چې د نیب چیرمن انټرویو کې وویل که اداره د حکومت اتحادیانو پر ضد پلټنې شروع کړي نو حکومت به راوغورځیږي، نو د وزیر اعظم دفتر نه د نیب چیرمن پر ضد سازشونه وکړی شول او د بلیک میل کولو دا طریقه د کورنو چارو وزیر اعجاز شاه د پخوا راهسې کوي او دوی هره اداره په دباو کې ساتلې او خپل کارونه پرې کوي. د ذکر دا چې د جون په 11مه نیب په پنجاب اسمبلی کې د اپوزیشن مشر حمزه شهباز هم گرفتاره کړی و. د نیب لخوا په نوموړي د آمدن نه زیاتې اساسې لرلو، رمضان شوګر ملز کې د غبن او په ناقانونه ډول د پیسو د لیګلو تورونه لګول شوی دي، خو نو موړه دا تورونه نه مني. د حمزه شهباز د گرفتاری وروسته د مسلم لیگ نون مخکخ او پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی په حکومت د انتقامی سیاست کولو تورونه ولګول او وینا یې وا نیب د حکومت په وینا گرفتاریانې شروع کړي دي. خو د ساینس او ټکنالوژۍ وفاقي وزیر فواد چودھری په اسلام آباد کې رسنیو ته ویلي، اپوزیشن ګوندونه په حکومت د سیاسي انتقام تورونه لګوي کم چې بے ضایع دي، ځکه چې د اپوزیشن ګوندونو په مشرانو دا کیسونه د دوی په حکومت کې نه دي جوړ کړی شوي. په ملک کې یو ماحول جوړ کړی شوی دی او د هر چا احتساب روان دی. چا هم چې درغلی کړی ده نو پر ضد یې کاروایی روانه ده، او دوی د سیاسي انتقام خبره کوي. نو زه وایم چې د چا نه هم انتقام نه اخستلی کیږي، بلکې صحیح کاروایی روانه ده، او دا ډومبی ځل دی چې په ملک کې د یو مضبوط احتساب بنیاد کې خدای شو. د یادونه ده چې د مسلم لیگ نون رهبر نواز شریف د وړاندې څخه د لاهور په کوټ لک پت زندان کې بندیوان دی. نوموړي ته د تیر کال په دسمبر میاشت کې د اسلام آباد احتساب عدالت په العزیز یستیل مل قضیه کې د وو کالو بند او جرمانې سزا اورولې وه.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
مشال اړو ته تاسو غوږی قدمونه اوریدونکو، پرون د کیرغستان په بشکه کې د شنګای همکاري سازمان په سر مشیری کې د پاکستان، افغانستان او هندوستان په ګډون د یو شمېر هیوادونو مشرانو ګډون وکړ او د ترهګرۍ په مخنیوي خبرې وکړې. د دې سازمان د سر مشیری په اړه نور تفصیل درته اسرار المومن وړاندې کوي.
پرون د قرغزستان په بشکک کې د شنګای همکاري سازمان په سرمشریزه کې د پاکستان، افغانستان او هندوستان په ګډون د یو شمېر هیوادونو مشرانو د ترهګرۍ له منځه وړلو په ارزښت ټینګار وکړ. په دې موقع سرمشریزې ته په خپله وینا کې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وویل چې هیواد یې د هر قسمه ترهګرۍ غندنه کوي. نوموړي زیاته کړه چې دوی د افغانانو په مشرۍ د سولې د خبرو بشپړ ملاتړ کوي.
دا اخر ومنل شو چې افغان جنگ پوځي حل نه لري. پاکستان په افغانستان کې د افغانانو په مشرۍ د بین الافغاني سولې او جوړجاړي بشپړ ملاتړ کوي. دا د ټولو شریک ذمہواری ده، او موږ په دې لړ کې د چین، روسیې او د افغانستان نږدې ګاونډیانو هیوادونو د مثبتو هلو ځلو ستاینه کوو.
The positive contributions being made by China, Russia and Afghanistan's immediate neighbors.
بلخو افغان ولسمشر د شنګای همکاري سازمان پرونی سرمشریزي دا په خپل وینا کې ویل چې دوی د ټولو مشرانو په دې مننه کوي چې د افغان جګړې سیاسي حل غواړي.
له پاکستانی وزیر اعظم عمران خان سره د دین پر وشتما هر اړخیزه او رغنده مذاکرات لرم. زه د ټولو مشرانو مننه کوم چې په خپلو خبرو کې د افغان شخړې پر سیاسي حل ټینګار وکړ، چې دا رنګ په صلح زموږ له ټولو متحدانو سره اړین نړیوال توافق رامنځته شي.
With all our partners on peace.
دا بلاسال کې دا چې افغان چارواکي پاکستان په افغانستان کې د وسلوالو په ملاتړ تورنوي، خو پاکستان دا تورن ردوي او وایي چې په طالبانو لرونکو اثر د دې لپاره کاروي چې طالبان له افغان دولت سره د سولې خبرو ته کینوي. بلخو طالبانو شپږ ځله له امریکایانو سره مذاکرات کړي، خو له افغان حکومت سره د مخامخ خبرو نه انکاري دي. د هند وزیر اعظم نریندر مودی بیا په نړیوالو مشرانو غږ کړی چې هغه قانونه ذمہوار وګرځول شي څوک چې ترهګرۍ ته وده ورکوي. پرون د شنګای همکاري سازمان سرمشریزي ته په خپله وینا کې نریندر مودی وویل،
د دې خطر د مخنیوي لپاره باید ټول بشري قوتونه له خپلو شخصي ګټو تیر شي او یو موټی شي. باید هغه قانونه ذمہوار وګرځول شي څوک چې ترهګرۍ ته وده ورکوي، مالی او نور ملاتړ یې کوي.
یاد وی چې د هند تر واک لاندې د کشمیر په پلواما سیمه کې د روان کال د فروری پر 14مه یو ځانمرګي برید لګ تر لګه 44 هندي عسکر وژل. د دې حملې ذمواري پاکستان میشتې وسلوالې ډلې جیش محمد ومنله. تر دې حملې وروسته د پاکستان او هند ترمنځ نښته اهم وشوه. د شنګای سازمان د ورځنۍ غونډه چې پرون پای ته ورسېده، پکې له پاکستان، افغانستان او هندوستان پرته چین، روس، ایران او د نورو یو شمېر هیوادونو مشرانو هم ګډون کړی وو.
I've been waiting for you.
اس عمارت کی نیو اتنی مضبوط ہے.
د نړۍ رنگونه
د نړۍ حیرانوونکې قصې، انټرنیټ او فلمی خبرونه.
اراونه د چهارشنبه او خالی پاورز
اوریدلې مهیروي.
مشال لري تاسې غوږی کده منول کو وښه وې ده مازیګر چلوري وږي فرخنده صد نه د خبرو لندي زور.
د شمالي وزیرستان اوسیدونکو وایي چې د شنه خوړ نه تر د خړ کمر د تاخیرو پورې نن په شپږمه ورځ پرله پسې کرفیو ده او خلک له مشکلاتو سره مخ دي. دوی نن مشال ریډیو ته وویل چې د کرفیو له وجې خپل بیماران اسپتالونو ته نشي وړی او خوراکي مواد هم ورسره ختم شوي دي. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د مالونکو ټرانسپورټرانو لخوا هړتال نن په څلورمه ورځ هم دوام لري. دوی پرون مشال ریډیو ته وویل چې هړتال یې د پاکستان د نېشنل های وی اتارټي د وزن مقرر کړي حد او کرایانو نه زیاتولو خلاف دی. د خیبر پختونخوا په شانګله کې د پولیو مهم مشر وایي چې د شانګلې په کومارچ کلي کې یو دوه کلن ماشوم ته دوه ورځې وړاندې د پولیو وایرس لګېدلی. ډاکټر سجاد نن مشال ریډیو ته وویل چې دغه ماشوم ته د پولیو ضد څاڅکي ورکړل شوي وو خو حفاظتي ټکې ورته نه وې لګول شوي. د پاکستان د پخوانی ولسمشر آصف علي زرداري خور فریال تالپور نن د احتساب عدالت ته وړاندې کړل شو او د نهو ورځو په جسماني ریمانډ احتساب ادارې ته وسپارل شو. نائب آصف علي زرداري او فریال تالپور د جالي کاونټونو لرلو په تور مقدمه جوړه کړې ده خو دوی دغه تورونه ردوي. د افغانستان دفاع وزارت وی په تیرو سالي رښتو ساتونکو کې د بیرابلو پوزي عملیاتو په ترڅ کې 200 وسلوال وجري دي. دفاع وزارت نن غرمه په یو خبر پاڼه کې ویل د جمعې لورځ راهیسي د هلمند، زابل او غزنی په یو شمېر سیمو کې عملیات کړي او وسلوالو ته مل جمله اړولې ده. بلخوا طالبانو لا هم په دې اړه څه نه دي ویلي. عراقي پوز وایي درې ماټر ګولې په بغداد کې د هوایي عسکرو په اډه لګېدلې خو څه ځاني تاوان ورته نه دی رسېدلی. د ایران ولسمشر حسن روحانی ویلي هیواد به د نړیوالو طاقتونو سره د شوي اټمي لوسامې نه په شاکیږي تر څو په دغه تړون کې شامل نور هیوادونه مثبت ګامونه پورته نه کړي. او نن د 2019 کال د نړیوال کرکټ کپ لوب کې دا وخت سریلانکا او استرالیا ترمنځ لوبه روانه ده. استرالیا لومړی بیټنګ کوي او دا وخت یې په یو دیش اورونو کې 115 رنزونه جوړ کړي دي او دوه لوبغاړي اوټ دي.
فرخنده ستوا چې تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کړو. درنو اردوونکو په دې نمای کې تاسو لپاره دوه ونیزي خبرونه لرو. نو راځي چې لومړی د سولې په لور خبرونه ته وښو. د خبرونه تاسو لپاره هر ونی بشیر کوخ جوړوي.
د سولې پر لور
په داسې حال کې چې په قطر کې د امریکایي استازو او طالبانو ترمنځ یو ځل بیا مذاکرات بغیر له کومې لوی پریکړې پای ته رسیدلې دي. افغان چارواکي وایي ولسمشر محمد اشرف غنی به د پاکستاني وزیر اعظم عمران خان په بلنه اسلام آباد ته ورځي. پاکستان پر طالبانو د اثر رسوخ لرل مني نو ځکه یې نړیوال د افغانستان سولې لپاره مهم بولي. نن د سولې پر لور خبرونه کې پر همدې موضوع غږیږو. زه بشیر غواخم هر کله مګوم. یو لړ پوری افغان چارواکی مشال ریډیو ته ویلي چې ولسمشر محمد اشرف غنی به د مئی د میاشتې په آخري ورځو کې پاکستان ته لاړ شي. دغه چارواکی د نوم نه خبرولو په شرط مشال ریډیو ته ویل چې د پاکستانی وزیر اعظم عمران خان په بلنه کې دونکو دا سفر به واضح کړي چې آیا اسلام آباد رښتیا هم د سولې لپاره خپل کردار په مثبت توګه کاروي او کنه. بلخوا د ولسمشر غنی د بیان مرسیال سمیم عارف مشال ریډیو سره خبرو کې د دې سفر د کومې کرا نیټې لور کولو ډډه وکړه خو ویل چې ولسمشر د پاکستان سره ښې اړیکې غواړي او ټینګار کوي چې پاکستان دې د افغانستان د امن په مسله کې رغونکې رول ولوبي.
د افغانستان حکومت رئیس جمهور غنی خو لاواله په دې عقیده ده چې باید د پاکستان او افغانستان اړیکې د یو بل ملي حاکمیت ته ارزي تمامیت ته په درناوي ولاړوي. نه دا چې د پاوز په کنټرول روم کې پالیسی جوړه شي، د جګړې پالیسی، د تاوتریخوالي پالیسی او هغه پر مخ جوړل شي. په سیمه ییز اتصال کې بار بار رئیس جمهور په پاکستان غږ کړی دی چې د هغه پروژې چې د افغانستان حکومت پلان کړی دی او انشاءالله په 2 کلونو کې به تمامیږي، د دې پروژو نه باید پاکستان هم ګټه واخلي. نو که افغانستان سره د همکارۍ په بنسټ د پاکستان اړیکې وي نو پاکستان ته ډیره ګټه ده، نه د تاوتریخوالي او جګړه کې د هیچا ګټه هم نشته.
د سولې پر لور
د افغانستان سولې لپاره د امریکای بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي زلمی خلیزاد پر ټویټر لیکلی پیغام کې د وزیر اعظم عمران خان او ولسمشر اشرف غنی ترمنځ خبرې کول ستایلی دي. بلخوا د پاکستان سیال هیواد هند بهرنیو چارو وزارت د پرونی خبر پاڼې تر مخه خلیزاد پرون نوی دلی ته ورغلی و. هغه هلته چارواکو ته د افغانستان سولې لپاره هغو مذاکراتو په اړه معلومات ورکړل چې نوموړي په قطر کې د طالبانو سره پیل کړي دي. په واشنگتن کې د ویلسن سنټر په نامه یوې څېړنیزې ادارې د افغانستان او پاکستان د برخې کارپو مایکل کوګلمن مشال ریډیو ته ویل، په داسې حالاتو کې اسلام آباد ته د ولسمشر غنی ممکنه سفر مهم دی، خو د دې ضمانت نشته چې څه ګټه به ولري. دی وایي موږ پخوا هم د داسې ملاقاتونو شاهدان پاتې شوي یو. هر کله چې داسې د لوړې کچې ملاقاتونه وشي، بیا ورپسې په افغانستان کې حقانی نیټورک او یا طالبان لوی بریدونه کوي. نو دا ملاقات ښه خبره ده، خو اصلي کیسه به اله معلومیږي چې آیا پر ځمکه کې دونکو جګړه کې څه کمی لیدل کیږي او کنه.
د سولې پر لور
طالبانو د خوښه 15 میشتو راهسي د امریکایي اساسو سره په قطر کې مذاکرات روان کړي دي، خو په دې خبرو کې د افغان حکومت ګډون ځکه نه مني چې د دوی په وړاندې د جګړې اصلي لوري امریکا دی. دوی د ولسمشر محمد اشرف غنی هغه وړاندیز هم رد کړی چې ویلي وو د روژې په میاشت کې اور بند وکړي. افغان چارواکي پر پاکستان تور پورې کوي چې د طالبانو په ملاتړ سره د افغانستان جګړې اوږدولو ته لمن وهي. اسلام آباد دا تور ردی وای پر طالبانو خپل اثر رسوخ د سولې لپاره کارول شي.
سندر ولی نشتا خندا خندا خبر ولی نشتا دلتا تل کل او خار ولی جاری
امن واری
دلتا غریب او ملدار ولی جاری
امن واری
دلتا بس کردو کندار ولی جاری
امن واری
دلتا نجار پیردار ولی جاری
امن واری امن واری
بس نو جا دوار اکڑے تو
په افغانستان کې د روانې جګړې اتلس کلونه وشول. په دې کې په زرګونه خلک وژل شوي او په لکونو نور بې کوره شوي دي. افغان حکومت په بیا بیا له طالبانو د اوربند کولو او سولې غوښتنه کړې ده چې طالب مشرانو نه ده منلې.
د سولې پر لور
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. د ایوې سولیزی ټولنې لپاره ضروری ده چې هلته د سخت دریځۍ مخنیوي وشي او د ترګرو فعالیتونه ختم کړل شي. د دې لپاره د وسلوالو د مالی سرچینو وچول اړین بلل کیږي. په نړیواله کچه د فاینانشل ټاسک فورس په نامه یو اداره په دې لړ کې کار کوي. دوی له هیوادونو غواړي چې داسې شفاف سیستم ولري چې له مخې د سخت دریځو ډلو د پیسو راټولول اسانه نه وي. د ادارې ځینې هیوادونه له دې کبله په خپل خړ او تور لیست کې اچولي دي چې دغسې یو سیستم نه لري. پاکستان هم په خړ لیست کې دی او که په دې لړ کې نور ګامونه وانخلي نو ښایي تور لیست ته به واچول شي. په تور لیست کې راتلل دا معنی ده چې په هغه ملک کې بیا سرمایه کاري نه کیږي. پاکستان وایي دوی ځینې سخت دریځ اسلام پالي چې د جماعت الدعوا ناقانونه ګرځول شوې ډلې یو مشر حافظ عبدالرحمن مکی هم پکې شامل دی نیولی دي. د سیاسي چارو پوه ډاکټر محمد تقی سره مې په دې اړه مرکه وکړه. په سر کې مې ته پوښتنه کړې چې آیا د پاکستان له پورته کړو ګامونو به نړیوال مطمئن شي؟
ما نظر خدای چې تر څو چې هغه ګامونه نه اغېستل چې هغه ویریفایبل وي انټرنیشنلی دینه سره نه جوړېږي. دا خو د تقریبا شلو کالو راسه دا پاکستان دغه پالیسي ده. د مشرف په وخت کې دی ډېر تر ګډلې او سخت دریځ ګوندونه ارګنایزیشنز وغیرہ بلیک لسٹ هم کړی و. بیا هغه په بل نامه باندې را پیدا شو. عرض داری چې دا پزماکه باندې چې څه شی ویریفایبل نه وي دغه څه د دې اساسه منجمد کړی و. مخکې دې ته انډیا ورکې چې به دا خپل رقمات چې کوم دی هغه بینک نه یا بل ځای نه منتقل کړي. نو تر څو چې انټرنیشنل کمیونټي یو ارتکاز سره په پاکستان دا باور نه وي اچولی نو داس داشه نه ویریفایبل نه دي. زما خیال دی چې دا حافظ مکی نیول یا نور خلک دینه سره جوړیږي. دا د بل عموم دی دا چیک آف کې خپل لیست نه چې کوم وخت کې د ایف ٹی ایف یا د نورو یو این وغیرہ دا ری چې کوم کانفرنس وغیرہ کیږي نو دا خو کاسمیټک خبرې دي او متاسفانه د دنیا په اکثر دوکشي.
خو تقی صاحب پاکستان وایي چې د وزیر اعظم عمران خان حکومت د پخوانیو په شان نه دی. دوی وایي چې اومه په کور دننه د وسلوالو په ضد کاروي کړی دا اومه د افغان طالبانو او افغانستان حکومت ترمن د سولې کولو لپاره خپل رول لوبول دی.
نو افغانستان په حق له خو سچې عمران خان خو پالیسی نه جوړې دا بس بنظیر بی بی خدای دې وبخي یا نیازب نواز شریف خدای دې لري هغه هم دا پالیسی څرګنده خو جوړ کړی نه دا. دوی خو اکثر په حکومت کې وي په قدرت کې نه وي. قدرت خو د پاکستاني ځواکونو سره دی د فوج د سرلخکر سره دی د کور کمانډر سره دی. پالیسي هغه جوړې هم چلی هم کاغذ افغانستان په حق لدی که کشمیر په حق لدی کم پالیسی کې چرته بدلون راغن هغه د فوج لاړه خو بوي او عمران هیڅ نشي کولی. کم از کم زه خو بدلون نه ویلم چې ښاغلی ټرمپ چې کوم دی هغه د افغانستان په حق لږ په تعدی کې ښکاري او پاکستان تم دغه اندازه شته چې د طالبانو پوزیشن مستحکم دی.
د سولې پر لور
او هم دې سره له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه پای ته رسیدي. تر بلې اونۍ در سره زه بشیر ګواخ مخه خکم خوشاله اوسم.
اگر
قدرمن اوردونکو لژمنه سره سم وزرته دوه مونیزه خبرونه جمهوریت غګونه در خبرو نننن خبرونه د وتلی پښتو شاعر محقق او افسانه لیکونکي په اړه ده. دا پروگرام تاسو لپاره هر اونۍ عبدالحی کاکل جوړوي.
په جمهوریت غونو پروگرام کې مو زه عبدالحی کاکل شرغ لاس وایم. پاکستان په 1948 کال کې جوړ شوی او له لومړۍ ورځې راځي د پوځي امریت او جمهوریت ترمنځ جوړندۍ دی. هیواد په خپل تاریخ کې درې ځله مارشلات لیدلي چې پکې د پوځي واک مجموعي دوره تر دیرشو کلونو زیاته ده. خو کله چې جمهوریت راغلی هم دی نو بیا تل له لوړو ژورو سره مخامخ شوی دی. په دې هیواد کې د جمهوریت انساني برابري، بنیادي بشري او قومي حقوقو لپاره سیاستوالانو، وکیلانو، خبریالانو، لیکوالانو او ښځو فعالانو بیا بیا د امریت پر ضد جدوجهد کړی. زندانونو ته تللي، شکنجه شوي، وهل شوي، ټکول شوي او نور کړاوونه یې لیدلي. مشال راډیو د دغو شخصیتونو د قربانیو او مبارزو په اړه د جمهوری غونو په نوم ځانګړی پروګرام لري چې نن د پښتو د وتلي محقق، شاعر او افسانه لیکونکي همیش خلیل پاړه دی.
زندان دا از غوش پول که لوی خدایا لکه گل ندک خلوص و خنده کریس.
له دې شعر ښکاری چې د دې خالق خپل احساسات په آزاد فضا کې نه بلکې د زندان تر سلاخونو شاته د شعر په ژبه بیان کړی دی. شاعر د پښتو وتلی لیکوال، افسانه لیکونکی، محقق همیش خلیل دی. هغه د خپل تخلیق او تحقیق په ډګر کې په پښتو ادب کې ځانته یو مقام ګټلی دی. نو بلخوا د پښتو په سیاسي تاریخ کې ورته هم په درنه سترګه کتل کیږي. همیش خلیل په 1978 کال کې د پېښور په برتا کال کې زیږیدل او نن په 2019 کال کې هم د 9 کلونو په عمر کې په برتا کال کې اوسي. اوږد عمر د هغه په ګرځېدو را ګرځېدو او دارنګ د هغه پر حافظه اغیز کړي، خو بیا هم ورته د خپل ادبي او سیاسي ژوند بلا کسی اور یادې دي. نن په 9 کلنۍ کې هم همیش خلیل ته خپل ټوله تعلیمي سلسله ټکی په ټکی یاد ده.
زمو په کلی کې هغه وخت شپږم جمعه ته پورې تعلیم وکړه. ما هغه شپږم جمعه چې ما پاس کړو نو بیا راغلم اسلامي کالج هاي سکول ته. هلته نه مې میټریک وکړو. د میټریک نه پس د اسلامي کالج کې داخل شوم. فرسټ ایئر یو میاشت دوه پس نه جوړ شوم. نه جوړتیا اوږده شوه. هغه چې اوږده شوه سبق پاتې شو. پرایویټ سټور مې بیا سبق شروع کو کنه. بیا د دولسم جماعت امتحان مې ورکو. بیا د څوارلسم جماعت امتحان مې ورکو. پرایویټ سټور ما پاس.
همیش خلیل په یو داسې دور کې پیدا شوی او ځوان شوی وو چې پاکستان او هند لا سره بیل نه وو او پر ټول هندوستان د انګریزانو قبضه وه. په هندوستان کې د برتانیې د قبضې پر ضد مبارزه روانه وه. په دغو تاریکونو کې د باچا خان خدای خدمتګار تحریک هم وو. هغه وخت په ولس کې له انګریزه د ازادۍ اخیستو یو څپه راپورته سوې وه چې د همیش خلیل پر ذهن او فکر هم اثر کړی وو او د باچا خان د تحریک ملګری سو. په 1948 کال کې انګریز هندوستان پرېښود او هندوستان تقسیم سو. کله چې پاکستان جوړ سو نو هغه وخت همیش خلیل 19 کلن وو. د پاکستان د جوړېدو سره سم د هغه وخت واکمنو او باچا خان ترمنځ اختلافات مخ په زیاتېدو سو. د باچا خان په ګډون د خدای خدمتګار تحریک ګڼ شمېر غړي ونیول سو. همیش خلیل د پاکستان هوایي ځواک په تعلیم څانګه کې وو چې د پوینا په 1952 کال کې په لومړي ځل گرفتار سو.
زه په دې ایئر فورس کې نوکر وم کنه. د باچا خان په تحریک کې وم نو ما به دا شعرونه ویل. نو هغه بیا هغه شعر دی هغه ته ولیکل چې په دې سړي بار مه کوئ. دا شعر یو ما پسې راغلی وي. نو زه هغه وخت ایجوکیشن ډپارټمنټ کې وم. نو سړی ما پسې راولېږلو. زه ورغم چې ورغم بس بیا دا هغه ځینه کښېنول. ما ورته را وستم تلاشي ما لاشي واخیسته او تلاشی نه پسې بیا د بوتلم شپه مې پهنه کې وکړه. سهار بوتلم د اوزو تاڼېله د اوزو تاڼې کې هلته کې د تار چرکولم بیا تقریباً تیرہ کپا حوالات کی بھی آغاز ما تفتیش شروع شو بیا دی جیل تا جیل تولی گلم
لدی سرا دا ہمیش خلیل دا قید و بند سلسلہ روان سوا هغه شاوخوا اووه ځله زندان ته اچول سوی او په مجموعي توګه شپږ یا اووه کاله بند تیر کړی دی. هغه به یوازې په زندان کې نه ساتل کېدلی بلکې په حراست خانو کې به د ده په وینا ورباندې تشدد هم کېدلی.
تشدد به دا کولو که نه هلته هغې یو سړی ساتل همدې لپاره تشدد به دا و چې دوی به راته کړی چولی وي نیولی به یې او هغه سره به چوکه وه
همیش خلیل به په زندان کې وو او بهر به یې ورور او سیاسي ملګرو د راخلاصولو لپاره هلې ځلې کولې. د هغه د خوشي کېدو لپاره به په عدالتونو کې ریټونه داخلېدل راداخلېدل. عدالت به هغه خوشي کړي خو پولیسو به بیا ونیولې چې آخر د هایکورټ یو جج هغه حکومتي چارواکی لا جواب کړ چې همیش خلیل یې له خوشي کېدو سره سم له عدالته د باندې نیولی وو.
هغه به پریښوم دی به بیا ونیوم اخیر هایکورټ هغې پریښوم نو دونه را سره په زه چی وو نو چې زه د عدالت نه راوتم بیا یې وارنټ راغ کړی وویل دا راځه چې ته ګرفتار په هغې کې بیا په دویمې پیسه کې زما رول چې ریټ وکړو هغه بیا د هغه نه تپوس وکړو چیف سیکرټریو که نه ګوره وایي دا دوباره چې تاسو ګرفتار کړی دی نو دی چې مونږ خوشی کړو نو خوشی کېدو نه پس تاسو سړی چې ډیوال راغلی ویل چې تا راځه ستا ګرفتاري ده نو ویلې دا تا د مخکې نه شروع کړی وو هغه بل ورته ویلې ویل کوک منی که نه منی خو زه بیا عدالت ته ویل عدالت څومره وخت اخلي وایي زه دفتر ته لاړم او بیا مې د دوباره ګرفتارۍ آرډر وکړو بیا هغه راغو وایي دا څومره وخت لي نیمه ګنټه وخت اخلي نو ویل دی خو چې ما پرېښو مخې سره راغو ویل جي راغلي بیا نو مطلب داسې تاسو ایمانداري تاسو کې نشته تاسو نه مخکې نه دا ویلو چې دا هایکورټ به دی خوشی کوي او مونږ به بیا نیسو.
حکومتي چارواکو به په زندان کې او له زندانه د باندې پر همیش خلیل دباو اچولی چې سیاست پریږدي. دغسې یو وړاندیز ده ته په 1955 کال کې وسو چې که سیاست د همیش لپاره پریږدي نو جیل ته به نه لیږي خو هغه انکار وکړ او ویې ویل چې د سیاست مقصد یې د پښتنو حقونه غوښتل دي.
د باچا خان تحریک وو په هغې کښې نیولې وم که نه ما ته یې ویلې چې داسې چل دی چې ګوره تا خو ډېر د پښتو لپاره ډېر کتابونه کوي ګوره ستا دې وکیل ما ته ښېلي چې دی خو د پښتو لپاره کار کوي نو ته که ما ته دا وویې چې زه په سیاسي کار نه کوم نو زه تا پرېږدم نو ما ویلې ما خبره دا ده چې ما په څه کې تاسو کېدوي ما ته ووایي نو بیا هغه ما ته دا وویلې چې یاره دا خبره ده چې بس ته مونږ ته دا ضمانت راکړه مونږ نه تا نه نیسي ته د کار سړی تا خپل کار کوي ما دې خبر دا ده چې جرم مې کړي نو را ته ووایي که جرم نه وایي بس یا دا زمونږ خبرې ومنه تو با بس چې کار به داسې نور کار به داسې به نه کوم او دا یا داسې چلو که درې کاله ټیټ ته ځان تیار کړه نو ما خو د پښتو خبره وه نو ما خو انکار نه شو کولی ما ویلې خبره دا ده چې ته ما نه ضمانت غواړې ما جرم نه دی کړی چې ما جرم نه دی کړی زه ضمانت نه درکړم وایي ښځه درې کاله کې مال خبر ټیک دی.
همیش خلیل په بنیادي توګه ادیب لیکوال شاعر محقق او افسانه لیکونکی وو. حکومت به هغه په بدني توګه زنداني کړ خو د هغه فکر او سوچ ته زولنې وانه چولای سوې. په جیل دننه به هغه شعر هم لیکلی او نثر هم. نور البصر امن د ملاکند یونیورسټي پښتو څانګه کې اسیسټنټ پروفیسر دی او د پښتو پر زنداني ادب یې پی ایچ ډی کړې ده. نوموړی وایي چې په تحقیق کې د همیش خلیل د هغو شعرونو او لیکونو هم جاج اخیستی چې هغه په زندان کې تخلیق کړی وو.
د همیش چې په زنداني تخلیقات یا ادبي تخلیقات په هغې کې لومبی چې کوم د ده شعري مجموعه ده هغه نوم دی زما سندرې. دغه سندرې چې دي دا په لومبي ځل باندې په 1903 کې چاپ شوي دي. په دغې باندې قلندر مومند صاحب مقدمه هم لیکلې ده کامل صاحب یې لیکل کړي دي. نو په هغې کښې چې کوم د شروع کړې ده د یو دعا نه یې کړې ده هغه دعا داسې ده چې د زندان د ازغوش پول کې لوی خدایا لکه ګل می ډکه خلوص و خندا کړي دغه تورو تورو شپو د تخانو کې جلاتی سره ترغه محبوبا کړي خدایا ما د تور وریزو د پردونا د انسان د امیدونو سین سبا کړي چې کشور د افغانانو معطر کړي لکه بوی د ګل لغید می حیدا کړي همیشه سره سره د دې په کتاب باندې هم په مختلفو وختونو کې پابندې لګېدلي
همیش خلی نه وازی شیرونه لیکل بلکې د زندان چاپیرچل د خپل وطن غمیزه د بندیوانی ورزیه د افسانو د کردارونو په ذریعہ بیانول
خود شیر نه زیات همیشه چیکار کړی هغه په نثر کې کړی دی په تحقیق کې کړی دی ساج کوم دلونو کې چې د پاتې شوی دی د غلطه افسانی لیکلې دي هغه افسانو مجموعه چې کوم نه غل چاغل په نوم باندې په 1903 یا کې چاپ شوی دا دغه د زندانی ادب یو ډېر قیمتي افسانه ده په زندان او دا په مختلفو جیلونو کې په ډېر اسمل خان کې او په هریپور په جیل کې او په مد جیل کې دغه افسانی لیکل شوی دي د دینا د دې افسانو نه علاوه کاجی سن درسین د ممن په نوم باندې دی او رپورتاج لیکل دي او دغه رپورتاج چې دی هغه هم جیم کې دی د کاکاجی چې کوم چې د دې دی او باغې کې وسره همیشه کم پاتې شوی دی نږدې او دې دواړو یو د دیلونو کې وخت تیر کړی دی په دغه باندې په دغه تناظر کې هغه رپورتاج لیکل شوی دی
درنو اوریدونکو په جمهوری ژغونو پروگرام کې مو د پښتو وتلي محقق شاعر او لیکوال همیش خلیل د زندانونو کیسه واوریده په بل خبرونه کې به د یو بل مبارز د جدوجهد حال درکړو تاسو د خبرونه ل رادیو سره سره د مشال رادیو پر ویب سټ او ټولنیزو پاڼو هم اوریدلای شئ تر بل خبرونه پورې مو زه عبدالحی کاکړ درته په مخه شوایم
چمند کلا ژوند زرول کے جنتی دا چمن بسنگار کو جنتی دا چمن بسنگار کو گلدس پر لی بہسا مستیا متن اکیلا ਕਦਮ ਸ਼ਮੇ ਹਰ ਲੋ ਰਣਾ ਰਣਾ ਮੋ ਜਮਨ ਪੁਖਤੁਨ ਖਵਾਜਨਾ ਮਿਲ ਮਸਤਿਆ ਵਤਨ ਦ ਇਲਮ ਸ਼ਮੇ ਹਰ ਲੋ ਰਣਾ ਰਣਾ ਮੋ ਜਮਨ ਸੱਚ ਅਮਨ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਮਲ ਰਹਿ ਬਾਤੂ ਸੱਚ ਅਮਨ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਮਲ ਰਹਿ ਬਾਤੂ ਹਰ ਕਦਮ ਮੁਸਫਰ ਲੇ ਲਾਜਵੰਦ ਹੌਸਲੇ